آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام نن سه شنبه د 1349 کال د میزان 28مه ده چې د اکتوبر د 6مې سره برابر ده دا د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې په پایل کې په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
په کاناډا کې د لیبرال ګوند په غوڅ اکثریت پارلماني انتخابات وګټل د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فارا ویلات تللی څو هلته د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي د بشري حقونو د فعالانو ډلو ویلي چې په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونو نږدې 400 کسان وژلي چې درېیمه برخه یې ملکي کسان دي
درنو اوریدونکو په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم اوري د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو برید کوونکو برید شان کړی دی کونړ کې سیمه ایزو راډیوګانو په رضاکارانه توګه د خلکو د پوهاوي لپاره هڅې پیل کړي دا چې په کومه برخه کې په رپورټ کې ورسا اورو او د هغو کډوالو په هکله به هم رپورټ واورئ چې په منځني ختیځ د افریقا شمال او افغانستان کې د جګړو نه تښتي دوی چیرته پناه وړي او په کومه تمه دا موضوع هم په رپورټ کې روښانه کیږي اوس په موقعي پوره خبرونه ته چې زنو شباشنا او خلیل خان درته وړاندې کوو
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي د کورنیو چارو وزارت بیان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبرلن ته وویل چې شاغل دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږي او یووالي کې هم ګټور رول ولوبوي او زیاته کړې چې نور ځواکونه سیمې ته ورغلي چې د غورماچ ولسوالۍ بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه ونیسي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو اتلس پولیس چې د ولسوالۍ د پولیسو امنیه کمانډان هم پکې شامل دي نیولې دي طالبانو او د حزب اسلامي ډلې دواړو د غورماچ ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي د دغه وزارت وایان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ شمیر نوي او پخواني ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته پته مدي خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي لدې وړاندې د سر پورونه راپورونه خبر شوی و چې افغان حکومت هم پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې ستونزې پیدا کړي خو د بهرنیو چارو وزارت د موضوع ردی د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو له خرابېدو وروسته اوس د سر پورونه خبر شوی چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې ستونزې پیدا کړي دي
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو بریدکونکو هغه بریدې شند کړی دی چې د ولایتي مرکز او د ندالی ولسوالۍ د سکوت لپاره یې کړی وو عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ لري
دوی ورځې مخکې په لوړ شمیر کې وسلوالو بریدکونکو د لشکرګاه ښار ته نږدې د باباجي په سیمه او د ندالی ولسوالۍ د کوپاکي لوی مند او د بغرا ویلې د غاړې پر امنیتي پوسټو باندې بریدونه کړي وو د هلمند والی میرزا خان رحیمی نن خبر اعلان ته ویل چې د دولت مخالف وسلوال غوښتل چې نادالی او لشکرګاه ښار تر خپل ولکې لاندې راولي خو افغان قواوې په وړاندې ځپونکي ګامونه اخیستي د زیاتوي چې تر اوسه په روانو پوځي عملیاتو کې 28 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي دي
د موږ مسله قواو په ډېر معنات او ډېر شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلاً وضعیت هلته نورمال ده دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي طبعا د دې هدف نیول دی ولسوالۍ او بلاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده لیکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي ان شاء الله وضعیت نورمال ده
که څه هم حکومتي لوري ته په دقیق ډول د اوښتي زیان په اړه ولایتي مقامات څه نه وایي خو یوې امنیتي سرچینې د ننو شولو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې د نادالی او لشکرګاه تر منځ سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې ولسنه امنیتي سرتیري هم وژل سوي دي
بشپړ راپور به د خبرونو وروسته واوري
خبرونه ته ادامه ورکو د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو او هوایي بمبار کې لږ تر لږه شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لوګر امنیه قماندان مل پاسوال داود احمدي امریکا غږ ته وویل چې طالبان په څلورو ډرسنو موټرو کې سپاره وو چې د برید په نتیجه کې طالبان او موټر یې له منځه تللي دي، خو طالبان په یادو شوو عملیاتو کې د خپلو ملګرو د وژلو خبر رد کړی دی، مګر ادعا کړی چې د تېرې شپې په جګړه کې و عسکر وژلي، درې ټپیان کړي او یو شمېر ټانکونه او رینجر موټر یې له منځه وړي دي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ادعا نه مني.
افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په کندوز کې د جګړو له امله دیارلس رسنۍ زیانمنې شوي دي او په لسګونو خبریالان د جګړو له امله له دغه ولایته وتلي دي. نجیب شریفي چې د دغه کمیټې رئیس د خبریالانو ته وویل چې دوه نوي خبریالان د کندوز د جنگ له وجې بې ځای شوي دي او زیاتره یې کابل او نور شمالي ولایتونو ته تللي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیو چارو په ټکنۍ کېدو اندېښمن دي، خو بیا د فعالېدو لپاره کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د لوی درستیزانو رئیس جنرال جوزف ډنفورد نن د سه شنبې په ورځ د عراق په کردستان د سیمې مشر سره په اربل کې ملاقات کړی دی. د نوموړي دغه سفر د اسلامي دولت په ضد د جګړې ارزیابي کول دي. ډنفورد مسعود بارزانی ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د کردانو او کردانو دښمن یو دی. له یو کال راهیسې کردي جنګیالیو د عراق د شمالي برخو نه د اسلامي دولت وسلوالو پر شاتنبولو کې کامیابي ترلاسه کړې او د هغوی سره د امریکا په مشۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونو کې هم مرسته ورسره ده. د عراق پوځ او حکومتي پلاوو ملیشو چې د هوایي بریدونو مرسته ورسره وه، د هیواد په نورو برخو کې یو څه بریاوې ترلاسه کړي دي. د جنرال ډنفورد د دې سفر په مهال د دې امکان هم دی چې د باجی خار د وضعیت په اړه هم خبرې وشي. تېره اونۍ د عراق عراقي ځواکونو د دغه خار د تیلو تصفیه کولو تاسیساتو کنټرول بیا ترلاسه کړی دی.
د سه‌شنبې په ورځ د کاناډا په پارلماني انتخاباتو کې د لیبرال ګوند جسټن ټریډو اکثریت څوکۍ ګټلې دي او هغه به د کاناډا لومړی وزیر شي. د کاناډا یو ټلویزیون وایي چې لیبرال ګوند په 338 کې 1300 ګټلې دي. د لیبرال ګوند په مقابل کې د اوسني صدر اعظم سټیفن هارپن ګوند 1400 ګټلې دي او بیا دریم ګوند نوی ډیموکرات ګوند چې 1400 ګټلې دي. جسټن ټروډو د انتخاباتو د ګټلو وروسته وویل
Canadians from all across this great country sent a clear message tonight. It's time for
د ډیستر هیواد کاناډا خلکو په ټول هیواد کې د ماشام یو څرګند پیغام ورکړی. هغه دا چې زما ملګرو اوس د بدلون وخت راغلی او رښتینی بدلون پرون چې څنګه رائے وشمیرل شوی نو اوسنی صدر اعظم هارپر چې نه کاله د کاناډا صدر اعظم پاده سوی دی د لیبرال ګوند جسټن ټروډو ته مبارکي ورکړه. هغه وویل
without hesitation a result we accept without hesitation liberal government canadians have accepted a liberal have elected a liberal government
the canadian liberal gund انتخاب کړ. موږ د انتخاباتو نتایج بیل کوم جنجاله قبلو ما د جسټن ټروډو سره خبري کړې دي او هغه ته مبارکي ویل ده. موږ ټول هغه په دې کامیابی کې هغه ته مبارکي وایو. څلور دې څلور دیش کلن ټروډو د دغه هیواد انتخابات د ګټلو نورسته قدرت ترلاسه کړ دی. هغه د کاناډا په تاریخ کې دوهم ځوان صدر اعظم دی.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دی چې د دوی د استخباراتو مامورینو په ډیر روان کال کې د تراکرۍ شل پیښې شنډې کړې دي. روسیه دا وخت په سوریه کې د داعش د یاغیانو خلاف د سوریې د دولت په ملاتړ بمبار کوي. د روسیې جمهور رئیس په کرملن کې یوې غونډې ته د وینا په وخت کې ویلي چې د روسیې د استخباراتو ادارې اف اس بي په دې کال کې 1500 افراطیان نیولي او نږدې 112 وژلي دي. په روسیه کې د کال 1990 د پیل نه په چیچنیا او داغستان کې اسلام پلوای اغیانو شورشونه پیل شوي چې تر ننه خال خال دوام لري. روسیه وایي چې دغه افراطیان د داعش ډلې سره اړیکه لري.
د بشری حکومت د فعالانو ډلو نن د سه‌شنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونو چلتیر درو نه یو راسي په لسیوي دي نږدې 400 کسان وژلي دي چې درېمه برخه ملکی کسان دي. په برتانیې کې مشتي د سوریې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې چې په سوریې کې د فعالانو په شبکو باندې تکیه کوي وای چې په تیرو درو اونیو کې د روسیې سلګونو هوایي بریدونو درې سوه اویا کسان وژلي دي چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعدې شبکې پورې مربوطې ډلې نصرت فرنټ دوه سوه درې څلوېښت وسلوال او یو سل اووه ویشت ملکي کسان هم پکې شامل دي. دغه ډلې ویلي دي چې په وژل شوو ملکي کسانو کې شپږ دېرش ماشومان او څلور دېرش ښځې هم شاملې دي. روسیه ویلي دي چې دوی د اسلامي دولت ډله او نور وسلوال په نښه کوي، خو د روسیې یاغیان او د هغوی ملاتړې بیا ماسکو په دې تورنوي چې منظروي او اسلامستانو یاغي ډلې په نښه کوي چې د بشار الاسد رژیم مضبوطه کړي. د روسیې د سوریې په جنګ کې چې دا یې څلورم کال دی، دوه نیم لکه کسان پکې وژل شوي دي، یو میلیون څخه زیات زخمي شوي دي او د هیواد نیمایي برخه نفوس یې بې ځایه شوی دي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
په اوږدو سفرونو کې د افغانو مېرمنو اړتیاوې څه دي؟
آیا شما خواهران عزیز هنگام سفر به کدام مشکل مواجه شده اید؟
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه‌شنبه شپه اته بجې.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو اوریدل په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورټه. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو بریدکونکو هغه بریده شند کړی دی چې د ولایت مرکز او نادلي ولسوالۍ د سقوط لپاره کړی و. جزئیات د عزیز الله پوپل په رالیږلي رپورټ کې اورو.
دوی ورځ مخکې په لوړ شمیر کې وسلوارو بریدکونکو د لشرګا شارت نږدې د باباجی پسمه او د نادلی ولسوالۍ د کوپاکی لوی مند او د بغراوی علي د غاړې پر امنیتي پوسټو باندې بریدونه کړي و. د هلمند والی میرزا خان رحیمی نن خبر اعلان ته ویل چې د دولت مخالف وسلوالو غوښتل چې نادلی او لشرګا شارت تر خپل ولکې لاندې راولي، خو افغان کوواوې په وړاندې ځپونکې ګامونه اخیستي. د زیاتوي چې تر اوسه په روانو پوځي عملیاتو کې اته ویشت تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
دموږ مسله قواو په ډېر معنت او ډېرې شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلاً وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي، طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بالاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده، لیکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. انشاءالله وضعیت نورمال ده.
که څه هم حکومتي لوري ته په دقیق ډول د اوښتې زیان په اړه ولایتي مقامات څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې د ننو شولو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې د نادلی او لشکرګا ترمنځ سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې یولس تنه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې په سیمه کې له لاسه وتلي امنیتي پوستې بیرته نیولي او په سیمه کې به پلټونکي عملیات تر څو نورو ورځو پورې هم دوام وکړي. نوموړی وایي چې د نادلی او لشکرګا ترمنځ پرتو هغه سیمو کې نظامي عملیات په بریالیتوب سره مخته ځي چې څو ورځې مخکې وسلوال په کې راټول شوي وو.
دا دی لوی ماند سیمه ده چې هغه ته ستاسي باتور وسلوال پوز امنیتي قوتونو او دیپای قوتونو د دشمن په یو سنگر باندې تاروش شروع کړی او دا جنگ چې دا اوس روان ده، دا دی نادلی پولیسو د دشمن په سنگر باندې تاروش شروع کړی ده او موږ له دندو سلامونه هم استفاده کوو تاسو ویني. دا دی یو دشتي سیمه ده چې هغه ته د موږ د خلکو او د موږ د ولس بګونا بګو دیپا ولس ته هیڅ نه زیان نه رسیږي او د دې سیمې په حساب باندې باباجی هیڅ نوې مشکلات نه درو.
یو میاشت مخکې په هلمند کې د نوزاد او مساکله ولسوالۍ سقوط وکړ او د کجکي مرکز هم د سختو بریدونو شاهد و. که څه هم یادې سیمې اوس تر دولتي حاکمیت لاندې دي، خو په هلمند کې د جګړو په اړه ویل کیږي چې وسلوالو د تیر خلاف اوس خپلو بریدونو ته تغییر ورکړی او د یوې سیمې د نیول کېدو لپاره ډله ییز بریدونه کوي. امنیتي مقامات وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو ځکه خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې غواړي د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو ترمنځ غرنیو سیمو کې ځان ته یو امنیتي دهلیز جوړ کړي، خو دوی یې په جدیت سره مخه نیولې. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د هلمند په تازه نښتو کې دوه ویشت تنه حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو کونړ کې سیمه ایزو رادیوګانو پر ازاکارانه توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره خپل هڅې پیل کړې دي. رپورت ورساوري. او اوس به هم د هغو کډوالو په اکله رپورت وورو چې په منځني ختیځ د افریقا شمال او افغانستان کې د جګړو نه تختی او د خژوند په لټه کې دي، خو دغه هڅې کله ناکله د هغوی او د ماشومانو لپاره د سر په بایه تمامیږي. د ختیځ اروپا دروازو ته د رسیدلو کډوالو وضعیت ته په دې رپورټ کې کتنه شوې ده چې رپورټ په ګډه اورو.
دوه نړیوالې ادارې وایي چې سږ کال څه د پاسه 500,000 کډوال او مهاجر یونان ته راغلي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځ 20,000 کډوال یونان ته راغلي چې تېره اونۍ لږ تر لږه 25 تنو یې ژوند له لاسه ورکړی. بلخوا دغه کډوالو میشت کول هم یو اقتصادي ستونزه ده.
زه پوهیږم چې هر ایواد دغه کډوالو ته په ځای ورکولو کې د جدي سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دی، خو په ورته وخت کې موږ باید په دې هم پوه شو چې دا خلک له جګړې او شکنجې نه تښتېدلي دي.
د سلووینیا حکومت د کډوالو سره د مرستې لپاره چې د کوریشیانه د ایواد ته ننوځي له اروپایي ګاونډیو نه د کومک غوښتنه کړې ده. په زرګونه خلک د دوشنبه په ورځ سلووینیا ته راووختل. د یو شمیر کسانو لپاره چې په لمدې او سړې هوا کې زیات انتظار استلای وو دا حالات ځوروونکی وو.
که زړه لرئ نو دروازه خلاصه کړئ، مهرباني وکړئ، ماشومان نه غواړي دلته مړه شي.
د سلووینیا حکومت وایي دا هیواد په بالقان کې تر ټولو کوچنی هیواد دی او نشي کولای چې ډیرو کډوالو ته ځای ورکړي. د کوریشیا او سربستان ترمنځ په سرحد کې راټول شوي کډوال د مایوسۍ سره سره په ټوکو او طنز باندې ځانونه غلطوي.
تاسو پوهیږئ چې دلته یوه لویه ستونزه ده. شپږ زره خلک، دا ستاسو اشتباه نه ده، دا زموږ اشتباه ده، موږ بد خلک یو.
په یخ بادونو کې چې لکه مچۍ چیچل کوي په زرګونه کډوال ځانونه په کمپلو کې نغښتي یا اور ته ولاړ دي او له سربستان نه کرویشیا ته د اوښتو انتظار کوي. د سربستان یو چارواکي وویل چې هیواد هر هغه څه کوي چې په وس کې وي.
هغوی ته کافي خوراک، درمل او ډاکټر شته، خو زه بیا بیا وایم چې دا د حل لاره نه ده. سربستان نشي کولی چې دا ستونزه په خپله حل کړي.
د اتریش پولیس وایي د دوشنبه په ورځ د څه د پاسه 4,000 کډوالو د راوښتو وروسته نن د سلووینیا سره د دې هیواد عمده سرحدي دروازې آرامه وو. اروپایي اتحادیې موافقه کړې ده چې 1,000,000 کډوال د خپلو غړو هیوادونو باندې وویشي. تمه کېږي چې د 200,000 خلکو یو کوچنی شمیر سکال د اروپا سرحدونو ته ورسیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
کونړ کې سیمه ایز رادیوګانو پر رضاکارانه توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره خپل هڅې پیل کړي او وایي دغه چاره به روانه وساتي. دغه ولایت کې د ځلا په نوم ډیوې د یوې اف ایم راډیو مشر شکیب سانین وایي چې دا کار ځکه پیل کړی دی چې د سیمې ماشومان د فرج له خطرناکې ناروغۍ نه وژغورل شي. ذبیح الله غازی پاکله رپورټ راکوي.
د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره تر ټولو اسانه لاره
د پولیو واکسین ستاسو ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري، نو بیړه وکړئ.
رادیو هغه څه ده چې دغه ډول پیغامونه په اسانۍ ډیرو خلکو ته ورسول شي. کونړ کې سیمه ایزو رادیوګانو پر رضاکاره توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره خپلې هڅې پیل کړي او وایي دغه چاره به روانه ساتي. دغه ولایت کې د ځلا په نوم د اف ایم راډیو مشر شکیب سانین وایي دا کار ځکه پیل کړی ترڅو د سیمې ماشومان د فلج له خطرناکې ناروغۍ بچ شي.
د پولیو یا ګوزنی او ساري ویروسونه
د افغانستان بیا د دې خاورې د خاورې په مونږ حق لري او مونږ هم غواړو خپل فریضه ګڼو چې مونږ د واکسیناسیون یا د پولیو د شیر مختلف امراض د مخنیوي لپاره خپل کمپاینونه وکړو، نو مونږ فرض بوړو مونږ خپل د خو ادا بیا نشرو.
آغا د رادیو لاري کیدون کې عامه پوهاوی تر هرڅه مهم ګڼي. په دغه ولایت کې د شته څلور سیمه ایزو رادیوګانو مسولین وای د ګردی میزونو خبرونو او مرکو لاري د واکسینو په تړاو عامه پوهاوی ته دوام ورکړي. کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق نظامی پا په دغه برخه کې د سیمایزو راډیوګانو چارستای او وایي د دې ولایت نږدې نمایي اوسیدونکو ته پوهاوی کوي.
محلي راډیوګانې، اف ام راډیوګانې او ملي راډیوګانې زمونږ ډیر یو ښه مسیج خپروي په دې باره کې، او کله چې مونږ هغوی ته کوم مسیج ورکړو په آن ټایم باندې په هغه وخت سره خپروي، او ډیر یعنی دغه د پلان هم زیات، لکه مونږ ورته دوه یا درې ځل د ورځې نشر ورکړو، هغوی واته ځل نشرې، دا مونږ سره د دوی ډیره ښه همکاري ده.
نوموړی وایي رسنۍ هر ځلې د واکسینو له پیله وړاندې خلکو ته د پوهاوي لپاره اعلان کوي او دا چاره تر ډیره ګټوره تمامه شوې. د کونړ ځایي اوسیدونکو د واکسینو په تړاو د عامه پوهاوي په برخه کې ټولي او خصوصا د کونړ سیمه ییزې رسنۍ ستایي. دوی د عامه پوهاوي په تړاو د پروګرامونو لا ډېرې دل غواړي.
سیمه ییزې رسنۍ باید د واکسینو اعلانات چې دی په زیاته کچه خپاره کړي، تر څو لرې سیمو کې خلک وکولی شي چې د واکسینو د ګټو د پایدو نه خبر شي.
کومنګ وګورو نو همدا سیمه ییزې راډوګانې دي چې په هر کور کې زنانه، ماشومان، ورونه ټول اوري، او همدې د لارې ټول خلک خبريږي چې مثال واکسینو کارکونکو برازي، او مونږ هم د دې رسنیو نډیر منندوی.
که څه هم اوس مهال ټول نړۍ د پولیو ناروغي ختمه شوه، خو افغانستان او پاکستان د دغه مرض ورستۍ مورچې پاتې دي. د ډیرو خلکو په باور کې د کمپاینونو ترڅنګ د عامه پوهاوی لپاره هم هڅې یو څه ګړندۍ شي، نو لرې نه ده چې افغانستان هم د پولیو نه پاک هیواد اعلان شي. دا وخت د هیواد په کچه د پولیو دیارلس مثبتې پېښې ثبت شوي چې یوازې شپږ یې په ختیځ ننګرهار کې دي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د پنځو کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتماً د فلج واکسین ورولګوئ، تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
په اوږدو سفرونو کې د افغانو مېرمنو اړتیاوې څه دي؟
آیا شما خواهران عزیز هنگام سفر به کدام مشکل مواجه شده اید؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه‌شنبه شپه اته بجه.
قدر مون اوریدونکو، قرار خدا و چې د سیمې او نړۍ له خبرونو نه وروسته تاسو سپورتي خبر هماغه شبه اوریدلې وي، خو ابد سب اوس سټډیو ته راغې او تازه خبر مور سره په لاس کې دی. خدای دې وکړي چې د خوشحالۍ خبرې خو لږ غلی غوندې سټډیو ته راغلې. ابد سب ستړی مشي
د سیده چې ځکه ما هغه وخت کې ونیل چې د افغانستان او د زمبابوې د کرکټ لوبه روانه وه، نتیجه لا نه وه معلومه، اوس هغه لوبه پای ته ورسېدله. خبره د زمبابوې په ګټه پای ته ورسېده. اوله لوبه چې شوې وه یو ورځنۍ، د جمعې په ورځ افغانستان بایللې وه، یک شنبې په ورځ بیا افغانستان وګټله، نن سه شنبې په ورځ زمبابوې وګټله. منډې افغانستان لږ زیاتې کړې وې، 230 هدف عموماً په دې میدان باندې ډېر کمی، که یو شل 15 منډې زیاتې وې امکان زیات و چې افغانستان ګټلې وای. دومره مهمه لوبه چې آخري اور پورې د کرکټ په اصطلاح باندې د زمبابوې غوندې د اول درجې هیواد افغانستان نه پرېږدي چې دغه 230 منډې وکړي، نو غټ خبره وه. افغانستان نن دوه تکړه لوبغاړي نوروز منګل او اصغر ثانی اس منډې ونه کړې، که هغوی څه لوبه کړې وای افغانستان ته به لږ سکور زیات وای. ګنې شروع کې نور علي زدران شپېته منډې وکړې، شهزاد
ولې لوبه ونه کړه،
اوټ شو 0-0 باندې، که 0-0 نه وای کړې او لس کړې وای نو غټه خبره به وه. بله خبره چې نورعلي زدران او شهزاد چې کوم بنیادی خو بیا نبی ساحل چې کوم 2 منډې وکړې، نو افغانستان په درې لوبغاړو باندې 1.5 منډې کړې وې، که باقي 4 لوبغاړو هم خې منډې کړې وای نو خبره غلی وای. بیا هم د شفیق الله شفق او دولت زدران د غوره لوبې او د رشید ارمان چې افغانستان د یو داسې هدف چې 230 دی د عزت هدف چې ورته وایي کنه، چې سړی پکې لوبه کولی شي. بیا د توپ اچوونکو دولت زدران او حمزه هوتک او سمیع الله شینواري په برکت باندې زمبابوې ته دا چانس برابر نه شو چې شروع کې دغه زر لوبه وګټي. نو اوس 15 لوبو په دې لړۍ کې چې افغانستان په زمبابوې کې کوي، درې لوبې شوې دي، یوه افغانستان ګټلې، دوه زمبابوې ګټلې. اوس هم افغانستان ته چانس شته چې دوه لوبې پرله پسې وګټي او دغه سیریز وګټي. خو زمبابوې په ښه پوزیشن کې د یو لوبه وګټي او افغانستان باید دواړه وګټي. سبا نه بله ورځ یو لوبه بله ده، بیا دوه ورځې پس بیا بله لوبه ده. نو ګورو چې د نن چې غلی غلی لګیا و چې لږ خوشحاله وغږیږو.
درنو اوریدونکو په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت ته تللی سوال ته د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت بیان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبرانو ته وویل چې شاغل دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږي او یووالي هم ګټور ټول ولوي او زیاته کړه چې سیمې ته نور ځواکونه هم استولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. دغه وزارت ویان شکیب مستنغنی ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ شمېر نوي او پخواني ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو مخالفینو په برید کې برید یې شن کړی دی چې د ولایتي مرکز او نادالی ولسوالۍ د سقوط لپاره کړی وو. هغه افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په کندوز کې د جګړو له امله دیارلس رسنۍ زیانمن شوي دي او په لسګونو خبریالان د جګړو له امله دغه ولایت ته وتلي دي. نجیبه شریفي د دغه کمیټې رئیس ده. خبریالانو ته وویل چې دوه نوي خبریالان د کندوز د جنگ له وجې بې ځای شوي دي او زیاتره کابل او نور شمیر ولایتونو ته تللي دي. د سېشنبې په ورځ د کاناډا په پارلماني انتخاباتو کې د لیبرال ګوند جسټن ټریډو اکثریت څوکۍ وګټي او هغه به د کاناډا لومړی وزیر شي. د امریکا لوی درسیزان رئیس جنرال جوزف ډنفورد نن سېشنبې په ورځ د عراق کوردستان سیمې ته ورغلی او هلته د کوردستان د سیمې مشر سره په ایربل کې ملاقات کړی دی. نوموړی دغه سفر د اسلامي دولت پر ضد د جګړې ارزیابي لپاره کړی دی.
قدر من اوریدونکو نیم ساعته خبری خبرونه د پاره راټول کړی مطالب او خبرونه هم دا چې تاسو واوریدل تاسو لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه رپورټونو او خبرونو سره پیلېږي اوریدل مهیروي خو اور به سیبه د خزو لپاره ځانګړي خبرونه نجیب ناشبه هم ووري چې په اوږد سفرونو کې د خزو پستونځو پکې غږیږي. قدر منخندو ستاسو تلیفونونه ته هم انتظار بسو. په سفر کې کله کوم ستونزه سره مخې مهرباني وکړئ نظر او ستونزه را سره شریک کړئ. د ټولنډي شیبو کې هم د تاریخ خبرونه پیریږي او ریدلې مهیروي ورپسې د نجیب ناشبه خبرونه اوري. تر بیا الله مات.